سلامونه نن جمعه د 2023 کال د اگست 13 نیټه ده د دیش ټاکو خبرونه ته خراغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ دوه مهم رپورټونه او مرکې خبرو زه وحید فیضی
سلام سحر عظیمی هستم در این برنامه در مورد توشیح قانون جدید طالبان و اعمال محدودیت ها بر زنان در افغانستان با مهمانان برنامه بحث خواهیم کرد اما نخست چند خبر کامالا هریس رئیس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری در اولین مصاحبه تلویزیونیش در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری روز پنجشنبه قول داد که رویکرد سختگیرانه تری در قبال مهاجرت اتخاذ می‌کند و سلاح‌های اسرائیل را در سیستم دفاعی آمریکا ذخیره نخواهد کرد. هریس همراه با معاونش تیم والز والی مینیسوتا در مصاحبه با دانا بش خبرنگار سی ان ان گفت که از اسرائیل قدرتمند حمایت میکند اما افزود که باید به توافقی برای انفاذ آتش بس در غزه دست یافت. او همچنین درخواست برخی از اعضای حزب دموکرات را رد کرد که گفتند واشنگتن باید در ارسال سلاح به اسرائیل به دلیل تلفات فلسطینی ها در غزه تجدید نظر کند.
جرمنی د جمعې په ورځ د اگست 13مه اتوش افغان ادبا افغانستان ته واستول. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې جرمني افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. د جرمني د حکومت ویان سټیفن هبستریټ دا اتوش افغانان په جرمونو محکوم شوي بللي خو سمدستي د هغوی د جرمونو په اړه معلومات نه دي خپاره کړي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسي فایزر د دغو افغان ادباو شړل د جرمني د امنیتي اقدامات تو برخه بلل ده. جرمنی لی طالبان سره ډیپلوماټیک اړیکې نه لري او حکومت یې اړ شوی چې د افغانانو د ستنولو لپاره له نورو لارو چارو څخه ګټه واخلي. د دغه افغانانو له ایستلو یوه اونۍ وړاندې د جرمنی د زولینګن په ښار کې د چاقو په یو برید کې درې تنه ووژل شول او اته نور ټپیانو. د برید شک د سوری په یو وګړي شوی چې په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې وه.
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن تحت یک برنامه خاص مالکیت شماری از طیارههای اردوی پیشین افغانستان را به ازبکستان انتقال داده است. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در ایمیلی به صدای آمریکا نوشته است که مالکیت شماری از این طیارها تحت برنامه امتعه اضافی دفاعی به ازبکستان انتقال داده شده است. تحت این برنامه واشنگتن تجهیزات دفاعی اضافی را به دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی منتقل می‌کند. پیش از این در واشنگتن و گزارش رسانه‌های محلی افغانستان در این خصوص فصیح الدین فطرت لوی در سیز وزارت دفاع حکومت طالبان گفته بود که این طیاره‌ها از افغانستان است و برای کسب و گفتگو به حق خود از هر راه ممکن استفاده می‌کنند.
د اسلامي همکاري او سازمان په افغانستان کې طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو او کار د بندیز پر پریکړو بیا کتنه وکړي. د دغه سازمان د عمومي منشي مرستیال او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي بخیت دغه غوښتنه د پنجشنبې په ورځ د اګست په 9مه د اسلامي همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې په څنډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متکی سره د لیدنې پر مهال کړی دی. د اسلامي همکارۍ د سازمان لوري د یاد سازمان په اکسپانډ کې په خبر شوی بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړې لیکونو د تطبیق پر څرنګوالي سربیره د ترهګرۍ مخدرات حقوقو او د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت هم خبرې کړې دي.
چینه په اسلامي چوکاټ کې په اسلامي جامعه کې دوی هم زده کړه ته ادامه ورکړي ترڅو چې دغه راتلونکي
اجازه کوم چې موږ چې موږ دغه غوښته تقریر تاریخ او موږ دغه غوښته تاریخ
یو د امپاکس دا چې په ټول نړۍ کې وسرایت کې مختلف اشخاص او مختلف زین کې نیسی دا امکان شته دی ولې د
عادت و احتیاط اردوش اگر حیات شخص و یا زندگی اجتماعی شخصی شخص یا صحت شخص در خطر است.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
د اگست شما په نړۍ کې د اجباري لادرکه کېدو د قربانیانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې هم د تیرو کابو 15 کلونو راهیسې د بیلابیلو رژیمونو پر مهال په لسګونو زره افغانان په اجباري ډول لادرکه شوي او هیڅ برخلیک هم معلوم شوی نه دی. د بشري حقوقو فعالان د معافیت فرهنګ دغه ډول پیښو دوام د دوام یو اساسي علت بولي.
د اگست در شمه د اجباري لادرکه کېدو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان هم د داشن واقعاتو یو ستر قرباني هیواد دی. په افغانستان کې د شاهي نظام د نړیدو څخه رانیولې بیا تر اوسه پورې په اجباري ډول د افغانانو د لادرکه کېدو د پیښو خبر ورکول کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی رئیس او د رواداري بنسټ اجرایوي مسؤوله شهرزاد اکبر امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې په اجباري ډول د لادرکه شویو کسانو شمیر معلوم نه دی.
ناپیسازی اجباري متاسفانه بخش از سیاست دولت های سرکوبگر در دوره های مختلف در تاریخ معاصر افغانستان بوده. یک پدیده جدید متاسفانه نیست، ولی ارقام دقیق به خاطر وجود نداره که مستندسازی که از جنایات جنگی و جنایات بشری قبل از و قدرت رسیدن طالبا و قبل از دوره جمهوریت صورت گرفته بسیار مستندسازی پراگنده.
میرمن اکبر وی په اجباري ډول لادرکه کېدل معمولا د دولتونو او د دولتونو د ملاتړو ډلو لخوا تر ډیره د سیاسي او نظامی اختلافاتو لامل کیږي. میرمن اکبر وی د بشري سرغړونو د سلګونو مواردو سره سره د جمهوریت په دوره کې هم د انتقالي عدالت د پلي کېدو په برخه کې غفلت شوی او حتی جکپورو چارواکو د دې بهیر سره مخالفت کاوه.
یکی از غفلت های بزرگ، یکی از اشتباهات بزرگی، یکی از خیانت های بزرگ در واقع در دوره جمهوریت که حکومت و حامیان بین المللی اشتخیل بودن امی موضوع نادیده گرفتن و حتی سرکوب آجنده عدالت انتقالی بود. اگر ما یک روند عدالت انتقالی می داشتیم در دوره جمهوریت، من فکر می کنم که شاید وضعیت متفاوت می بود، ولی ما هیچ وقت یک روند واقعی عدالت انتقالی در داخل افغانستان نداشتیم با وجود دعوا، جنگ و هزاران مورد نقض حقوق بشر و جنایات جنگی.
در رواداری اجرایی مشاوری چی په افغانستان که هیچ وقت په اجباری ډول د افغانانو د لادرکه کېدو قضیه په مجموعی ډول نه دی مستند شوی او د ټولو رژیمونو لپاره دقیق ارقام نشته. د بشری حقوقو د څار سازمان او یو شمیر نور بنسټونه وایي وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته هم د افغانانو په خاص ډول په خوانیو پوځیانو د جمهوری دولت د غړو د لادرکه کېدو لړۍ روانه ده.
مستندسازی که رواداری کرده فقط بعد از برگشت طالبا به قدرت در فاصله آگست 2021 تا جون 2024 ما 90 قضیه ناپدیدسازی اجباری را مستندسازی کردیم که شامل زنها هست، ولی باید تاکید کنم که ما میفهمیم که تمام قضیه ها نیست به خاطر که در بعض نقاط افغانستان ما دسترسی نداریم.
د بشری حقوقو فعالین وایي که په اجباري شکل د لادرکه کېدو عاملینو ته سزا ورکړل شي نو دا په راتلونکي کې د ورته پیښو په مخنیوي کې مرسته کوي. ملګرو ملتونو د 2010 کال په ډسمبر کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په اجباري ډول د لادرکه کېدو د قضایاو په اړه اندېښنه وښوده او د 2011 کال راهیسې د اګست 10مه په نړۍ کې د اجباري لادرکه کېدو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په توګه نومولې ده. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
با این حال نظیفه جلالی عضو کمیته مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان و فعال حقوق زنان میگوید که افغانستان در بیشتر از 4 دهه گذشته شاهد ناپدید شدن های اجباری از طرف حکومت ها و گروه های مختلف بوده است. خانم جلالی در صحبت با همکارم فرخنده پیمانی ابتدا در مورد پدیده ناپدید شدن اجباری چنین توضیح میدهد.
در 3 حکومت طالبان هم ما و شما شاهد قضایای مختلف بودیم. شخصا ما که در افغانستان در بخش مستندسازی من شخصا خودم کار میکنم و عضو ای کمیته هستم، یعنی ما تحقیقاتی را که داشتیم، انترویوهایی را که داشتیم در ولایت‌های مختلف، در 3 بخش ما بسیار زیاد اشخاص را دریافتیم که اینا به شکل اجباری ناپدید شده بودند. امرای فامیلایشان ما تماس گرفتیم که بیشترین از این اقشار نظامیای قبلی بودند از نظام اسبق افغانستان که متاسفانه در ولایت هلمند، قندهار، مزار شریف، بدخشان و پنجشیر بیشترین تعداد نظامیان اسبق بودند که متاسفانه به شکل اجباراً ناپدید شده بودند. در قدم دوم مدافعان حقوق بشر هست که اکثریت خانمای معترض بودند و یا هم مدافعان حقوق بشر که برفعلا در افغانستان در اعتراضات اشتراک کرده بودند و یا هم از داخل افغانستان صدای خود بلند کرده بودند. متاسفانه ما دریافتیم به صدها کیس، به ده ها کیس که به شکل اجباراً ناپدید شده بودند و در نهایت تمام اشخاصی که البته طالبان یک گروه های مخفی را دارند از استخبارات کونا چک میکنن، تلفونا را چک میکنن، خانه ده خانه میگردن، از طرف شو خانه مردم تلاشی میکنن و در اینجا اگر اندکترین ثبوت را اینا پیدا میکنن که برخلاف پالیسی ها و میکانیزم های خودشان است، یه اشخاص نه به زندان های قانونی بلکه به مون مخفیگاه های خودشان انتقال میتن که نه اجازه میتن که خانواده هایشان با اینا ملاقات بکنن و نه اجازه میتن که اینا کدام وکیل مدافع داشته باشن و نه اجازه میتن که معلومات از اینا منتشر شوه و موقعیت از اینا را کسی بفهمه.
خانم جلالی، اگر ما مقایسه در نظام های قبلی افغانستان داشته باشیم، اگر بیایم در کل 4 دهه گذشته از زمان قبل از آمدن شوروی سابق در افغانستان و دوره مجاهدین، دوره اول حکومت طالبان، دوره دو دهه دوره جمهوریت و باز هم دوره دوم طالبان را در نظر بگیریم، چقدر این موضوع ناپدید شدن یا گم شدن های اجباری جدی بوده و آیا ارقام از این افراد در این سالها منتشر شده یا حداقل تخمین وجود داره؟
بله، البته ما شما از لحاظ تاریخ سیاسی افغانستان مطالعه بکنیم، افغانستان یک کشوری است که تاریخ سیاسی بسیار پیچیده و مغلق داره و خصوصا چی در دوران جنگ داخلی افغانستان که در افغانستان جنگ های داخلی بود و یا هم شوروی که در افغانستان بودن و جنگ وجود داشت و این ناپدید شدن های اجباری موجود بود و همچنان در زمان دوره اول طالبان بود که اکثریت مردم ها را در او وقت در یکی از کتاب های تاریخی می آید که در زیر زمین ها اینا را به شکل پنهانی می بردن و اینمونجا حتی مرده و زنده از اینا گم می شد. متاسفانه با این بدبختی ما 4 دهه است یا 4 دهه بیشتر است که روبرو هستیم و تاثیرات منفی از این ما در جامعه خود داریم و هنوز هم شدید نیاز هست که به خاطر این نوع نقض حقوق بشر که خطرناکترینش هست، شدیدترینش هست، کار شود، مستندسازی شوه و سازمان هایی که زیربط هستند در این عرصه از هیچ نوع تلاش خود باید دستبردار نباشند.
خب با توجه به محدودیت هایی که در زیر حاکمیت طالبان یاد کردین، در همه بخش ها مخصوصا بخش های اجتماعی و بخش های تحقیقی و خبررسانی، فکر میکنین که امکانات تحقیق مستقل در بخش افراد ناپدید شده و افراد گم شده تنها در 3 سال حاکمیت طالبان وجود داره؟ فکر میکنین امکاناتش هست که این فعالیت ها یا این نهاد ها توسط تحقیقی که با مردم در ارتباط میباشن انجام بتن تا حداقل یک تخمین از این افراد معلوم شوه که به چی تعداد افراد ناپدید شدن و فعلا هم آیا این موضوع ای پدیده جریان داره یا خیر؟
بله، این پدیده جریان داره و همچنان مستندسازی میشه توسط نهادهای مختلف به خاطر از این کار میشه، ولی نیاز به یک سیستم بسیار منظم هست، نیاز به یک سیستم است که این کار در سراسر افغانستان صورت بگیره. متاسفانه بعضی از فعالیت‌ها را رسانه‌ها نشر میکنن یا سازمان ملل متحد راپور میده یا سازمان عفو بین الملل راپور میده که در افغانستان ما این قضایا را یا به این تعداد قضایا را ما کار کردیم، مستندسازی شد و یا هم ثبت کردیم، امرای خود راجستر کردیم، ولی منظور از اینا مثلا تنها کابل میباشه که تنها دیگه در افغانستان ما میفهمیم که درست از در کابل هم مشکلات داریم، ولی در ولایات از کابل کده 90% مشکلات بیشتر است، چون که دسترسی به فرست هند انفورمیشن یا معلومات دست اول بسیار کمتر است، مردم به اینترنت دسترسی ندارند، سطح آگاهی کمتر است.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان گفته است که تلاش های نهادینه شده طالبان برای هدف قرار دادن زنان و دختران در افغانستان و مساوی آزار جنسیتی شمارده می شود.
پرمیرونو د محدودیتونو زیاتېدو او د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په اړه د بحث لپاره په خبرونه کې راسره د بشري حقوقو فعال مېرمن مین رفیق او د ښځو او زده کړو د حقوقو فعال مرسل ورده کمل مندي تاسو دوه ته خره خلاص وایم.
خوش آمدید خانم رفیق، با شما آغاز میکنم. از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان تا کنون بیش از 70 فرمان مشخصا برای محدود کردن زنان انفاذ شده. به نظر شما طالبان چه مشکل مشخصا با زنان افغان دارند؟
درود بر شما و تمام بینندگان و شنوندگان گرامی. تشکر از دعوتتان. در هر قسم که شما گفتین، از اولین روز که این گروه ها آمدن، از لباس زن، از پوشاک زن، از خوراک جای رفتن شروع کردن، چون که اینا قسم که تربیه میشن در مدارس پاکستان، قسم که اینا مخشویی میشن، زن را دشمن خود میبینن، قسم که صدها سال قبل میگفتن که we will burn witches، اما زنها را میسوختندن. اینا هنوز هم مایند سد در اوجه هستن. از طاقت زن، از قوت زن اینا فعلا دارن میترسن، چون حقیقت یک زنه. برشان ما نشان میتیم در عمل چی داخل افغانستان است، چی خارج از افغانستان. هر قسم که شبه اینا میخواید زنها رو حذف کنه از جامعه، چیز ناممکن است.
دیره من مرمن رفیق تاسو بیرته راګرزو. مرمن وردک، د طالبان تل دا وایي چې د شریعت د پلي کولو لپاره د ښځو په اړه د فرمانونه صادر کړي دي، حال دا چې په افغانستان کې خو خلک مسلمانان دي او په سمه توګه یا په کلکه توګه دینی لارښوونه باندې عمل کوي. دې فرمانونو صدرول ته اړتیا څه وه؟
ما په نظر دی فرمان اوس خو خپله چې څوک مجموعاً وګوري، د ډېر نړۍ کې ډېر مملکتونه شته دي چې اسلامي دي او ډېر ښځې دي چې خپل حقونه، هغه خپل بیسیک، هغه مهم حقونه ترلاسه لري. نو د دې زه فکر نه کوم چې اړتیا ورته و. د دې تفسیر د اسلام ډېر یو مشدد تفسیر دی چې خپل ځوانان، خپل ښځو، خپل مملکت د تاثیر لاندې را مایوسه کوي.
بله خانم رفیق، به نظر شما چرا پس از 3 سال حاکمیت طالبان و فشارهای جامعه جهانی با وصف این که شما هم اشاراتی داشتین به این که طالبان چه نوع طرز فکر دارن، چرا هنوز زنان افغان در خانه اول هستن؟ چرا پیشرفت در قسمت تحصیل و کار زنان به وجود نیامده؟
آله مانای از این که پیشرفت در کدام حصه یا از کدام طریق باشه باید واضح شود. اگر بخاطر تحصیل باشه، ما مکاتب ای ایژوکیشن داریم و مکاتب مخفی هم داریم در کدام مملکت و چه قسم، این باید مخفی بانه. اما وقتی که ما بیرون براییم، سرسرکا براییم، حق تحصیل، حق کار، آموزش و حق انسان بودن خودم میخوایم، میبینیم که چی میشم برای ما، یا شوت میشیم، یا زندانی میشیم، یا سرماد زندان ها تجاوز میشه و عکس و فیلم میگیره. به نظر من شوهر همگی از هر خانه یک نفر برای 70,000 طالب یک روز هم دوام نمیکنه، اما آسان نیست. در افغانستان وارد جای امرای قسم یک روح حق رو بروشتن آسان نیست. ما کوشش های آخر خودم میکنیم که مثل انسان های نرمال امرای زی گروه حق پیش بریم. در غیر از او قسم که جامعه جهانی، ممالک دیگه، ملل متحد امرایشان استاد هستن، همصدا هستن، حمایت میکنن چی دایرکت و چی غیر مستقیم، بعد ما هم میفهمیم که از کدام طریق پیش بریم.
خانم رفیق، شما اشاره به شیوه مسالمت‌آمیز اعتراضات داشتین و همچنین مکاتب مخفی، اما این که مدارس و مکاتب در افغانستان برای زنان سند فراغت نمیتن و یا اجازه تحصیل در بخش‌های تحصیلات عالی را نمیتن، فکر میکنن این نوع تلاش‌ها که حالا اگر مکاتب آنلاین هست، اگر مکاتب مخفی هست، بسنده میکنن یک نسل بزرگی از افغانستان از تحصیل فعلا در حال حاضر محروم هستند؟ فکر میکنین جامعه جهانی دیگه باید چی کار انجام بدن؟
تا خاطر که من میگم نمیتونه که جایگزین مکاتب نرمال شوه. مدارس اصلا سرش فکر نمی کنیم، حساب نمی کنیم، چون ما میفهمیم وقتی یک نفر نرمال در مدرسه پاکستانی و حقانی میره و از جمع برایه چه قسم پس بیرون برای بر همه ما معلوم است که خدا میکشند به نام جنت. ای اصلا نمیتونه جای مکتب نرمال بگیره. اقتصاد مملکت در این سال چقدر ضربه دید؟ تعلیم و تربیت چقدر ضربه دید؟ پیشرفت و ترقی چقدر ضربه دید؟ تنها مردم افغانستان ایره میبینه و در آینده هم میبینه. ما چند صد سال پیش رفتیدیم. جامعه جهانی، ملل متحد، تنها به خاطر کار که ساخته شده بخصوص ملل متحد باید از او کار رو خدا بکنه. ما شکایت های زیاد روان کردیم بر خود ملل متحد و های کورت و غیره، کورت لاحه و غیره، اما مثل همیشه جواب نمیدن. ما هم داد نیستیم، از کار خود بیرون نمیمونیم.
بله میرمن وردک، لکه څنګه چې د شکایتونو د مسلو پاړه میرمن رفیق اشاره وکړه، خو ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانو طالبان د امر بالمعروف نوې قانون غندل دي، خو طالبان وایي چې په دې اړه خبرې کول لا ګستاخي دي. طالبانو دغه ډول څرګندونې د څه ښکارندوی دي ستاسو په نظر؟
دا ذکر چې د دې ذکر چې ما د وخت مو وېد د تفسیر د اسلام ډیر یو تشدید تفسیر دا او د دې لپاره چې جسټیفیکیشن څه معنا لري د خپل قوانین لپاره، دا کې د نورو نړۍ او اسلامي مملکتو سره تر یو ځای چې کینی دی به یو لار حل یو لار به ورته پیدا شي. خو د دې د سی او مغزیت د سی او فکر دا چې حتی یو سوال کول په یو څه باندې خبر کول او یو
غټه ستونزه ده. په دې کې خدای وایي چې په افغانستان کې د منکراتو د مخنیوي لپاره دا فرمان صادر کړی دی.
څنګه
وایي چې په افغانستان کې د منکراتو د مخنیوي لپاره دا فرمان صادر کړی دی؟
نو
فکر میکنم که ارتباط ما
کوم مرمن وردک سره مواری که پرشلا مرمن رفیق سر به دوام
رو خانم رفیق، با وصف تمام تلاش های بین المللی روز به روز فضا برای زنان افغان خفقانتر و بسته‌تر میشه. ما شاهد صدور اعلامیه ها بودیم، شاهد کارکردهای بسیار وسیع از زنان افغان در خارج از افغانستان بودیم، شاهد زندانی شدن زنان در داخل افغانستان بودیم. گزینه‌ای که واقعا میتونه این مشکل بعد از 3 سال حل کنه به نظر شما چی است؟
گفتم همگی مسئولیت پذیر باید باشه. کیهایی که مثلا در افغانستان در 20 سال آخر همون نادس داشتن، در ماش بسیار بلند داشتن، وقتی که یک کس میرفت که کارش داخل پارلمان انجام بدن اونا شیرنی میخواستن. از قسم نفرا باید از پرهیز کنیم که صدای واقعی زن افغانستان بلند شوه. حال میبینیم که بانو کوفی همگی رو خواسته برای یک نشست. چه قسم نشست؟ وقت که اونا طاقت داشتن، پول داشتن، چی کردن کال دوباره پشتش بریم؟ ما باید از نیت های پاک پیدا کنیم. اوکی اگر میگن امی اسلام است که زن در خانه باشه و اسلامی است، کسایی که مسلمان های خوب هستن مثلا میگن که نه اسلامی نیست، باید از امو ممالک اسلامی بیاین فتوا بدن که غلط است از طریق اسلام. اگر واقعا اسلامی است پس باید از هیومن رایتس اکتیویست بیاین که نه ایره ما نمیخواییم، ما میخواییم انسان باشیم که هستیم و حق خدا میخواییم. یگانه راه امی است که ما بفهمیم که چی میخواییم، پشت پول و شهرت هستیم یا پشت صدای زن حق افغانستان و مردم افغانستان در این مورد.
شما اشاره به خانم کوفی هم داشتیم، متاسفانه به خاطر خانم کوفی را اینجا نداریم، راجع به موضوع ایشان نمیتونیم با سر صحبت کنیم، اما شما اشاره به کشورهای اسلامی داشتین. به نظر شما چرا سازمان کشورهای اسلامی که بعد از سازمان ملل بزرگترین نهادی هست که کشورهای جامعه جهانی را با هم یکجا میکنه، چرا از سوی کشورها ما یک نگاه بسیار واحد و یک برخورد بسیار واحدی را نسبت به پالیسی های سختگیرانه طالبان نسبت به زنان تا کنون نداشتیم؟
ما هر کدامشان به فایده خودشان فکر میکنن. ما چندین بار در پارلمان نروژ مثلا نشست داشتیم، بر ما گفتن که اگر ما از سیداب کنونشن استفاده کنیم باید از ممالک اسلامی امرای ما باشه و ما بالای ده ها ایمیل کردیم به ممالک اسلامی که امرای ما تنها هم صدا شوین، طالب امرای شما هیچ کار نداره، تنها بگوین که نی از نگاه اسلام غلط است. اما اونا منتظر پلان های خودشان هستن که از یک رای بسیار خوب صلح پیش برن.
ډیر مننه مرمن وردک. طالبان تل وایي چې د نجونو او ښځو زده کړې د افغانستان کورنۍ موضوع ده، آیا فکر کوئ دا کورنۍ موضوع ده او څوک د اعتراض حق نه لري؟
دا زما په نظر د کورنۍ موضوع ته هیڅ رب نه لري. نو د اعتراض لپاره د اعتراض حق هم باید ورته ورکړل شي. د
متاسفانه فکر کنم با
به من نفیقم دقیقه بختانه که تا زواب کهی فکر کهوی د انجونو زدکری او پا مجموع که د خزو حقونه د افغانستان کورانه موضوع ده؟
و بخزی پشتانه پایشم کنیگرام کشم ترجمه
پرسان میکنن فکر میکنن طالبان ادعا میکنن که موضوع تحصیل و کار زنان یک موضوع داخلی است و باید خودشان این موضوع را حل کنن. به نظر شما آیا این تنها یک موضوع داخلی در مورد افغانستان است یا خیر؟
خیر اصلا موضوع داخلی نیست، موضوع 51% جامعه است. وقتی اونا را اسیر گرفتن اگه صدایتان برای ما میکشیم تجاوز میکنیم، پس این موضوع هر یک از انسان هاست، چی از افغانستان باشه یا چی نباشه. مسئول هستن همگی در مقابل افغانستان، مسئول هستن که حق زنان افغانستان، حق مردم افغانستان برشان بده و هر مملکت باشه.
شما از جمله زنانی بودین که در نروژ هم از زنان پیشقدم در قسمت اعتراضات و وصل شدن با دولت نروژ در قسمت احقاق حقوق زنان بودین. و نظر شما نقش دایاسپورای افغان در خارج از افغانستان در بهبود وضعیت زنان در افغانستان چقدر مهم است و چه کارهای دیگر باید انجام بدن؟
پس بگویم طالب پروژه ای که هست که هر سال چند نفر میرن و پس میآیند، اینا تمام شدنی نیست. ده نفرش میمیره 100 نفر دیگه پیدا میشن، چون اینا مخصوصی میشن به نام دین اسلام هرچی باشه. کار که ما این طرف کنه میتونیم باید از روشنسازی بکنیم، باید از بر مردم افغانستان که چقدر ما به سواد زیاد داریم، بر هر کدام از اینا باید فهمانده شود که حق زندگی کردن این چیزا است. تو اجازه داری از روز تولد میشی، این حق و حقوق از تو است، از شخص خودت است، تو از کس گدایی نمیکنی. به حساب روشنگری یگانه راه حل است و سکولاریسم برای افغانستان.
مرمون رفیق، دا چه دا افغانستان خزی پا جامعه که حضور ولری چه کول پا کار دی چه دوی و کولش بیت تعلیم تره و گرزی او ورتا پا طولنه که دا ونده یا حق ورکر شی چه کول پا کار دی؟
چی کنی؟
سوال آقای فیضی در رابطه به خاطر اینکه این زنان بتونن تحصیل کنن و درس بخونن و حقوق خود به دست بیارن در افغانستان، چه کارهایی باید انجام بدن در داخل افغانستان؟
اگر از ما پرسن، ما باید از تنها قیام بگویم، چون که ما 3 سال منتظر ماندیم. قسم گفته ما چقدر عقب افتیدیم. شما ببینید نفرای نرمال، زن و مرد که وقتی که ما را حمایت میکردن در 20 سال آخر، کمک میکردن، از حقوق ما دفاع میکردن، آل رشخن میزنن او دیدین آزادیتان چی تو شد. بعض سیکوپات همه که 49 مملکت از افغانستان 70,000 طالب کشید، امرای از قسم بینش ما هی جایی رفتن هم میتونیم. امرای از قسم نظر یکانا چیز که میتونیم صدای خود بلند کنیم، بر مردم حقوق شد بفهمانیم و دین از دولت باید جدا بکنیم. کس که هر چیز را پرستش میکنه، الله را پرستش میکنه، دخانه خود مسجد خود بکنه. کس که در دولت از باید از کار خود مسئولیت خود بفهمه، نمیتونه که یک ملا بره مملکت.
خانم رفیق، با طرز فکری که شما گفتین بیشتر مربوط به جامعه سکولار میشه که دین و مذهب از هم جدا میکنن، آیا فکر میکنین با بافت اجتماعی که افغانستان از نظر باورهای دینی دارن 99% این مردم مسلمان هستن، فکر میکنین این نوع نسخه از حکومت داری کار میته یا خیر؟ بسیار کوتاه بفرمایید.
دین از دولت باید جدا شوه، سیکولاریسم است و قسم نیست که سر مردم یک چیز تعمیل شوه. و ای هم که مردم افغانستان مسلمان است 100% باشن، 1% باشن، اصلا در سیکولاریسم بر دین یک نفر به احترامی نمیشن. تمام او حق و حقوق خود داره پرکتیس کنه دین
خود داره. بلتا خود خلکو دغه تا ضرورت لری پا اصطلاح گختن تا چه پده که گختن وشی پر صورت دیر زیاد من نه مرمن رفیق ساسول حضور نه پده خبرونه که هم دار از مرمن وردک سوشی به من نه مکی رالا من نکو دیر زیاد کور بدا.
تشکر از حضور شما ممنون.
من دوستان داوز منگ دیدیون اخبرونه ساسول ملتیا مننه.
سپاس فروان از حضور یک خک شما دوستای عزیز. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
تربیه.
امریکا.
نن او وضعیت په پروګرام کې یو مسله دا ده چې د ژغورنې نړیوال کمیټې ویلي دي چې افغانستان باید هیر نشي ځکه چې د امریکایي قواو د وترو نروسه په دې هیواد کې د خلکو بشري اړتیاوې اماغه سي په خپل حال پاتې دي. او بل مسله دا ده چې جرمني د اگست په دیشمه 28 افغانان چې مجرمین بلل شوي وو بیرته افغانستان ته واستول. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په خیر راغلی. د نن او وضعیت پروګرام لرو، تاسو نه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او بیا خپل نظریات څرګندوي. د امریکایي قواو د وټلونه وروسته په افغانستان کې ولې بشري وضعیت اماغه سي زپه ده په خپل حال پاتې ده. د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي چې په درې ولایتونو کې د 30 میلیون ډالر په لګښت یو پروژه بشپړه شوې ده. په دې باره کې لږ وروسته تاسو ته راپورټ لرو. بل پلو جرمني د اگست په 30مه 28 افغانان چې مجرمین بلل شوي وو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. لږ وروسته دا مسله د نړیوالو چارو کارپوهانو اسحاق قطمر او فهیم سادات سب سره راسپړ. مګر د دینه مخ کې یو څو خبرونه تاسو واوري، بیا د ملمنو سره په ټاکلې مسلې باندې بحث پیلو. د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو د قواو د وټلو د درېمې کلیزې په مناسبت د ژغورنې نړیوال کمیټې ویلي دي چې افغانستان باید هیر نشي ځکه چې په دې هیواد کې د خلکو بشري اړتیاوې اماغه سي زیات زی پاتې دي او د شپږ او یازرو افغانانو د ایستلو نه پس هم په دغه ملک کې بشري مرستو ته سخته اړتیا موجوده ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما سره د همکارۍ د پریکون د اعلان نه یو ورځ وروسته د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک ویلي دي چې دا ټولنه به د افغانستان سره د تعامل ترڅنګ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره هم کار ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون د یوناما او نړیوالو د اعتراضونو نه وروسته طالبانو دغه اعلان وکړ او وروسته بیا دغه وزارت په دې باندې فکر وکړ چې څنګه کېدای شي دغه مسائل بیرته لسره ور باندې غور شي. نو کله چې طالبانو د همکاري نه کولو اعلان وکړ بروسته لغې اوس دغه وزارت ویلي دي چې کېدای شي دوی بیرته د طالبانو او نورو اړو ډلو سره په دې برخه کې همکاري ته ادامه ورکړي او د بشري حقوقو بشري وضعیت په حق له همکاري ادامه ولري. بل مسله دا ده چې جرمني د جمعې په ورځ د اگست په 30مه 28 افغانان چې مجرمین بلل شوي وو بیرته افغانستان ته استول دي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو رئیس د اول ځل دی چې جرمني افغان مجرمین افغان مهاجر بیرته افغانستان ته لیږي. داو د دې ساعت خبرونه لګرسته خپل بحثه ادامه ورکو. قدرمن اوریدونکو، درې کاله وشو چې امریکایي قواوې د افغانستان نوتلې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلې دي په خپل اعلامیه کې چې باید افغانستان هیر نشي ځکه چې د امریکایي قواو د وټلو نه وروسته په هیواد کې د خلکو بشري اړتیاوې ډېر زیاتې شوې دي او په خپل حال دغه اړتیاوې ځای په ځای پاتې دي. وایي چې شپږ اویا زره افغانان د افغانستان نه ایستل شوي دي مګر بیا هم بشري اړتیاوې موجودې دي. بل پلو د ملګرو ملتونو خاص استازي معاون ویلي دي چې د خوست، پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې د 30 میلیون ډالر یو پروژه بشپړه شوې ده. اما د سیمه خلکو ویل دي چې د بیا رغونې چاره باید چټک شي او پراخ شي. په دې حق له شمس آریان موږ ته یو رپورت راکړی دی، غواړو چې اول دغه رپورت تاسو واوري. روس بیا د کارپوهانو سره د جرمنی نه د افغانانو د ایستلو په حق له بحث پیلو او ادامه ورکړو.
د افغانستان لپاره د ځنګړي وجهي صندوق په مالی همکاري د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې لخوا د خوست تڼۍ ولسوالۍ کې د 250 مترو په اوږدوالي د استنادي دیوال د ګټه اخیستنې د مراسمو پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذ مرستیال اندري کارتواتي د 30 میلیونه ډالرو په ارزښت د نور پروژو د عملي کولو ژمنه وکړه. شاغلی رتواتي د 14 جګړو په سبب دا سیمه د بیا رغونې په برخه کې محرومه یاد کړه.
This region did not benefit much from
د حوزه د لسیزو پورتو کی له مهمو سرچینو د شخړو په سبب کومه ګټنه د پورته کړي، ځکه موږ د سویلو دي حوزه لپاره اوس 30 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي ترڅو پر بنسټیزو پروژو کار وکړو. دا پروژه 2023 په اگست کې پیل او د 2025 تر دسمبر دوام ولري.
شاغلی رتواتي د دغه استنادي دیوال د افتتاح پایله د سیلابونو د مخنیوي لپاره اړینه وګڼل. نو موږ زیاته کړ چې اوس په دې سیمه کې نږدې 55 جری بزراتي ځمکه هم په اساسي ډول خړوبېږي.
ان اس یو سی هیر بیهیند می د وال وچ هاز انوالوډ
موږ نیو ورځ پر دې دیوال چې ما شاته ویني سخت کار وکړ. شپېته کسانو د دې دیوال پر غولو کې برخه درلوده چې بل اخر موږ وتوانی دو چې د سیلابونو د مخنیوي ترڅنګ د کورونو او مزکو د ویجاړۍ مخه هم ونیسو. په همدې ساحه کې اوس 55 جری بزراتي ځمکه هم خړوبېږي.
که څه هم د دې سیمې اوسیدونکو د بیا رغونې ورته چارو ته خوښ دي، خو بیا هم له ولایتي ادارې او نړیوالو موسسو څخه غواړي چې د روغتونونو او انجونو لپاره د ښوونځیو په جوړولو کې د دوی مرسته وکړي.
کوم کورونه چې ورشول یا کور ورشو ډیر په ګاټو میګه دنه ډیره خوښي څرګندوي د نړیوالو موسسنه. نور ارزونه لري مقصد یو شول پیسه د کور میګ ته شوای دی، دغه باید اتیا پیسه د پوتې دی، داسې کې نورا وختنه لري چې مقصد میګ ته هغه کمپلیټ شي وشي.
چې مقصد یو کلینیک جوړ شي، یو جن قاعده پورا مکتب جوړ شي کلینیک دا خاطر چې مقصد دې نه میګ مریض وري کنه، او مقصد په لیار کې ډېر مشکل وي دغه و درد القریبون خلک شته کو پاندې ته مون لري می په دکړی کې.
سویل ختیځ او زایو له هغه سیمو څخه د چتلې وګړو ته د سیلابونو او نورو طبيعي آفتونو په سبب لوی زیانونه اوړي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دغه استنادي دیوال په څیر کورته پروژې پولیسي هیله ست چې د ډیرو ستونزو مخنیوي به سوي وي. شمساریان امریکا جا.
قدرمن اوریدونکو د نن وضعیت د پروګرام محترم اوریدونکو مننه چې خبرونه اوري. خبر دی چې جرمنی د اگست په دیرشمه یعنی پرون د سوتنو مجرمینو افغان مهاجرینو چې وایي مجرمین بلل شوی وو او دغه اتیوش کسو دای بیرته افغانستان ته لیږلی دي. زه غواړم چې په دې برخه کې د دوه تنو کارپوهانو د نړیوالو چارو کارپوهان دي اسحاق اتمر صاحب او فهیم سادات صاحب سره وغږیږم. تاسو به د دوی نظرونه او تحلیلونه واورئ. فهیم سادات صاحب پروګرام ته په خیر راغلی، ستړی مشي. سادات صاحب محترم غاوري په خیر راغلی، ستړی مشي.
مننه تاسو ما غاوري.
بله تشکر چې پروګرام ته راغلی. اسحاق اتمر صاحب په خیر راغلی پروګرام ته، تاسو غاوري. اسحاق اتمر صاحب غاوري.
بله تاسو غاورم.
مننه تاسو نه هم نو درنو اوریدونکو او قدرمنو ملمنو، سره د دې چې جرمني د طالبانو سره ډیپلوماټیک اړیکې نه لري د خټولو ته معلومه ده، خو له نورو لارو کار اخیسته ده. اته وشتنه افغان مهاجرین چې وای مجرمینو دای بیرته افغانستان ته شړل دي. نو اتمر سپتانه مثال ده چې د خو اول ځل ده چې جرمني د غسی او کار کوي او د افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. دغه فیصله چې اغه افغانان چې په جرمني کې یا په نورو ملکونو کې مجرم وبلل شي، کوم جرم وکي، دا بیرته افغانستان ته ولېګل شي، نو دا د افغان مهاجرو په آینده باندې څه تاثیر کوي جرمني کې یا نور ملکونو کې؟
مننه تاسو ته سلامونه اوریدل کولی دل کو ته سلامونه نیکلې.
وعلیکم السلام.
سعادت صاحب ته سلامونه خپل وړاندې کوم. په دې څو ورځو میاشتو کې یو سلسله پیښې په جرمني کې وشولې، او دې پیښو کې یوازې افغانان هم دخیل نه وو، د سوریې وګړي هم وو او کېدای شي د نورو هېوادو هم وي.
بله.
نو بالاخره جرمني حکومت داسې فیصله وکړه کوم هغه مهاجر چې دوی پناهندگی کیسونه لري په آلمان کې او دوی په هغه سي جنایي پیښو کې دخیل وي، دوی به وپېژندل شي او بیرته به افغانستان ته، سوریې ته یا که د نورو هېوادونو وي هغه خپل هېوادونو ته به دا واستول شي. لکه چې تاسې ورته اشاره وکړه، پرون د دې لومړی جوپه چې 28 کسانه وو افغانانو، دوی بیرته افغانستان ته واستول شول. په دې کې داسې کسانه وو چې 168 قضیې د جنایي دوی په جرمني کې درلوده، یعنی تر دې حده پورې دوی مجرمین وو. خو په هر صورت دا یو فیصله ده چې د جرمني حکومت په دې برخه کې کړی، او هغه افغانان معمولا دا د 4-5 ایالتونو د بایرن، تورنګن، برلین، آسن همداسې د نورو ایالتونو نه پرون راپور کړی شو او بیرته هېواد ته ولېږل شو. او د دوی فیصله هم دغه ده چې په راتلونکي کې به هم دوی وګوري څوک دغه جرایم، معمولا دغه جرایم سنګین دي، یا تجاوز جنسي دی، یا قتل دی، یا د مخدره موادو کاروباریان دي. نو د جرمني حکومت دا پریکړه کړی چې دغه کسان که مجرم وپېژندل شي دوی به بیرته افغانستان ته واستول شي.
ښه، یعنی که دا کسان کورنۍ ولري، د ټولو کورنۍ سره، د اولادو سره، د ټولو سره لیږل کیږي، فقط خپل هغه مجرم لیږل کیږي، دا واضح ده؟
تر اوسه پورې دا قضیه واضح نه ده. دا خپل د مجرم د فامیل پورې مربوط ده چې هغوی بیرته ځي که نه ځي، لیکن مجرم استول کیږي.
صحیح. خا ساده صاحب محترم، تاسو سوې د ماجرین خو د امنیتي دلایل او عمل شړل شي ودي، هغه د اوس ډېر هغه په دې برخه کې ډېر وضاحتونه وشول لکه څنګه چې اتمرسي ویلي. نو څه فکر کوي دوی چې افغانستان ته ولېګل شي، دوی الته د افغانستان د قانون په اساس باندې بیا خپل د جرم سزا ویني که څنګه؟ فکر کوي چې الته به مثلا جرم خو به پوره شي، د انساني حقوق به نور اعاده شي الته بیرته په افغانستان کې؟
مننه زم خپلوار تاسو تاسو لیدونکو ته اتمر صاحب ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
مننه. کله چې د مانهایم پیښه رامنځته شوه، دا څه وخت مخکې په جرمني کې دغه یو بحث هم و، د جرمني د حکومت کې چې کوم هغه شریک احزاب دي، آیا بستر د افغان مهاجرینو او د سوریایي مهاجرینو د بیرته لیږلو لپاره آماده لري په ملکونو کې کنه؟ پکې خصوصا دغه د روم یا هغه شنه د شنو دغه چې کومه هغه د مخالفو چې یو ته د بیرته لیږلو په مسله کې په افغانستان کې هغه بستر نه دی آماده، او دوی به هلته څه کوي؟ دا یو بحث شته. د بل طرف نه بیا د طالبانو حکومت بیا په رسمیتونه دی پیژندل شوی، او دغه بیرته لیږل یا دوباره ستنول د افغان مهاجرینو هم په داسې واضح او اشکار هماهنګۍ او هماندۍ باندې هم نه دی شوی. تیره کچه پورې موږ معلومات نه لرو چې د طالبانو سره څرنګه یو بحث شوی دی او په کومو شرایطو باندې دا کسان بیرته لیږل شوي دي. خو تر هغه پورې چې ما معلومات وکړو، فکر کوم دا کم مهاجر چې بیرته ستانه شوي دي یا لیږل شوي دي دا طالبان تسلیم شوي دي، او تر ډیره حده پورې فعلاً دیو په افغانستان کې د ملي د افغانستان د اوسني چارواکو د ملي امنیت ادارې ورسره کتلي دي یا هلته بول شوي دي. نو فکر کوم چې طالبان به هم تر ډیره حده پورې، حالان کې دا د بین المللي قوانینو خلاف ده چې یو کس دوه دفعه محکمه شي، ولې تر ډیره حده پورې به یو محتاطانه رویه د طالبانو د خلکو سره کیږي، او حاکم چې ډیر سنگین جرمونه لري احتمال دی چې هغه د بازارانه په افغانستان کې ونشي کولی چې وګرځي، او یا د هم هلته د قید یا د بند سره مخ شي.
خا ډیره مننه تاسو نه. اوس دلته بل مسله دا ده چې د افغانستان شرایط او حالات ته چې سړی وګوري، آیا دا سیده اتمر صاحب محترم دا سوال که تاسو نظر پیواچوي، آیا دا سیده چې اروپایي ملکونه مجرم افغانان بیرته افغانستان ته ولیږي؟ ځکه اسې هوخام دا په دې رپورټونو کې راځي چې په افغانستان کې د شتګری ډلې دي، تروریستي ډلې دي، دونه خطر موجود دی، او د پاکستان د ټي ټي پی خبرې هم موږ تمام ورځې او رپورټونو نه خبرې غوچدي وي دا ډلې په افغانستان کې دي او پاکستان ته خطر پیښوي. نو په دغه سی یو حالت کې ک تاسو د مخ کې دی یو پیخ ذکر وکړو چې د چاقو په چاقو بریټ کړي او اولته سوتن زخمی کړي، دغه بریټ چې د تیر افته شوی او په دې ارتباط دایښ به ویل چې دا بریټ دوی کړی دی، ځکه دوی په خپل ویب سټ کې لیکلي و چې دوی په فلسطین کې او په نورو ځایونو کې په مسلمانانو چې کوم ظلم او جبر روان دی، د غوی قصور او انتقام یې اخیستی دی. نو د دغه رقم خبرونو رپورټونو ترڅنګ دا صحیح ده چې دغه مجرمین هلته ولیږل شي؟ د دې نه به څه پېښ شي؟ د دې عقوبت به سوي د امنیت ته ګټه کوي په افغانستان کې او نورو سیمو ته که ضرر؟
ګوري، دلته سیاسي عذاب آزاد دي، دوی خپل خبره هم کولی شي او حکومت هم تر فشار لاندې راوستلی شي. یو تعداد عذاب داسې دي چې دوی مثلا چپ عذاب دي او دوی د مهاجرو خلاف دي. مخصوصا چې دغه څو واقعې په آلمان کې وشوې، دوی د آلمان په حکومت باندې، ځکه دوی هم په حکومت کې شامل احزاب دي، یعنی د حکومت کاملا مخالف احزاب نه دي، په حکومت کې شامل احزاب دي، دوی په حکومت باندې فشار راوړ چې حکومت په دغه برخه کې جدي تصمیم ونیسي او یو عمل وکړي. دغه په بنسټ باندې واکمن حزب او یو حکومت اوس تقریبا په دې فیصله رسیدلی چې دغه کار به وکړي، سره د دې نه چې په دغه تصمیم سره ټول احزاب موافق نه دي، او ځینې حقوق بشري سازمانونه دي او په اروپا کې ځینې نور هیوادونه دي چې دوی اوس هم لا خپل غږ پورته کړی او دا انتقاد کړی. بله خبره دا ده چې دننه په افغانستان کې بالکل اوس د دوی خو مشکل دا ده چې دغه کسان وباسي،
بله،
بیرته دیپورت کړي خپل هیوادونو ته، که دا مثلا د سوریې، که د ایرانی، که د افغانستانی او که د هر بل هیواد نه وي. اوس خو همدغسې د دوی فیصله ده، لیکن په خپلو هیوادو کې چې دغه ډلې یا دغه کسان کوم شیان سره مخامخ کیږي، دا اول خو مربوط دی دغه هیوادونو د حکومتونو پورې چې هغوی دغه کسانو سره څه رقم برخورد کوي. آیا دغه فیصله چې په دوی باندې دلته صادر شوی، دغه فیصله به مني؟ ځکه دلته باید یو تفاهم صورت نیولی د آلمان د حکومت او د دغه هیوادو ترمنځ، یا که طالبان یا که سوریه یا که بل څوک. نو د دغه خبرو اترو داسې واضح کوم شی منګه نه دی لیدلی، منتها په خبرونو کې داسې راغلي وو چې البته دغه تفاهم شوی دی، د طالبانو او د جرمني تر حکومت دا چې قطر ویل کېږي چې دغه منځګړی د دوی په منځ کې کړی نو کېدای شي قطر دغه رول لوبولی چې د طالبانو د حکومت او د جرمني تر منځ دا خبره ترې دوی کړي وي او ځکه چې دغه تیاره الوتکه چې وه دا قطري الوتکه وه چې د قطر نه دوی بیا د جرمني نه دوی دغه بیرته دغه مهاجر افغانستان ته انتقال کړي دي.
تشکر. او دا خبر شته د الجزیره تلویزیون ویلی دی چې قطر په دې برخه کې مرسته کړې ده د طالبانو او د جرمني د مقاماتو ترمنځ منځګړتوب کړی دی او دغه مجرمین د 23 افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. اوس سوال دا دی چې دغه د جرمني حکومت په دومره قدرت او په دومره ښه امنیت او کم وضعیت چې جرمني اوس په دنیا کې لري کم هغه حیثیت چې لري دوی شری شي کولای چې دغه سه مثلا پیخي مخکنه پی پوشي ادارې کې مخې ونیسي په افغانستان کې به د مجرمي چليګل کې طالبان به څنګه وکړي شي چې دوی وساتي او د دوی نه کم خطر نوي الته افغانانو ته یا نورو ته ساده سه محترم
د خو شک نشته چې دا کم کړنه چې تر سره شوې ده دا مناسبه او صحیح کړنه نه ده. ولی جرمنی د خپل داخلي سیاست او داخلي وضعیت څخه مجبور دی. لکه څنګه تاسو ویلي وخت چې جرمنی د دغه ټول امکاناتو سره نشي کولای د مخنیوي او کینو طالبان به څنګه وکی او که تاسو یو طرف نه وګورئ څو ورځې بعد په تورینګین او ساکسونی دوه ایالتونه دي هلته انتخابات کیږي راندوینه دا ده چې دیش سلنه رایا با د جرمني دا اف دی یا بدیل پټ هیڅ چوتا وي دا به خپلای او د سولینګن کې چې کومه پیښه رامنځته شوه چې دا یو سوریایي تکاو وکړو دا نارت راین ویسپالیا یا راتو ته وي چې د جرمني یو د تر ټولو ډیر پر نفوسا یالات دی چې دلته به هم دا پیښه د دغې افراطي راستګرایي راستګرا هېڅ ته ډېره فایده ورسوي. نو زما په اند د جرمني سره د دې چې پوهیږي چې دا کار حتی د جنیوا د مهاجرت د قوانینو خلاف عمل دی ځکه د جنیوا د مهاجرینو هغه کنونسیون چې کوم دی هغه وایي چې کله چې په یو ملک کې جنگ وي او حالات صحیح نه وي یا مناسب نه وي حتی هغه مهاجرین چې کوم نه قبلیږي په ملما هیواد کې یا هغه د اسایلم په ترجی کېږي نه باید بیرته ولېږل شي. ولې دا غي سره سره هم جرمنانو دا قدم کړی دی او دا په دې خاطر دی چې د جرمني کې چې کوم دا لوی احساب دي دیو د دې د ویرې نه چې د راستګرا افراطیان لا ډېر د خلکو رایه راوانهلي او مونږ هم خلکو ته یو نوه کړنه وښیو چې یاره مونږ هم لګیا ستو په دې برخه کې عملاً کار کوو دا قدم یې اغوستی دی. دویمه مسله دا ده چې بیا یو بل بحث دا دی چې د دغه کړنو انګیزه مهمه ده. دی وایي چې بعضې داسې مجرمین شته چې هغه په جرمني کې اوسیږي ولی د افراطي ډلو سره د جرمني بهر ارتباط لري او دا د افراطي ډلو موخه دا ده چې په جرمني کې کړنې ترسره کړي او د جرمني حالات خراب کړي. ولی که دغه مهاجري دغه خلک به بیرته مثلا افغانستان غوندې ځي بیا هغه افراطي ډلې چې دوی ورسره ارتباطات لري د دغه سه کړونو د پاره د دیو د هڅولو د پاره به ضرورت نه لري ځکه چې یو عملاً البته به د افغانستان کې خو حالت فرق کوي هغه انګیزه چې کوم چې کوم د پاره هغه افراطي ډلې دیو هڅوي په جرمني کې هغه بیا البته نشته. نو دا هم یو بحث دی چې دیو د دغه سه کړونو ته ضرورت نه لري په افغانستان باندې یو ټولنه کې ولی په جرمني کې د دې هغه انګیزه مهمه ده چې افراد کلی دیو دل ته حسابي د دغه سکونو لپاره.
تشکر تاسو نه ساده سه محترم اتمر سه محترم یو سود حقیقي لرو دغه د جرمني فیصله چې د 28 افغانان او اسل چې مجرمین دي دا د دینور افغانانو چې خص د قمر قوانين مراعات کوي او ژوند کې یلته آرام کار کوي ژوندۍ کې غوړي خو آرام ژوند لري د دغه مهاجرینو دغه کسانو افغانانو یا عمومي ټولو مهاجرینو په روحیه باندې څه اثر کوي او دویم دا فکر کوي چې جرمني نه روسه بل ډیر نور ملکونه هم ک افغانان د جرمنو کې د ټول افغانستان ته لیږي.
زه خو داسې فکر کوم چې اروپا کې خو دغه د شنګن هیوادونه چې دي دوی معمولا یو پالیسي یو سیاست کې سره شامل دي، ډېر کم تفاوتونه شته. یعنې دا خو طبیعي دی چې کله جرمني اول خو باید ولیدل شي چې دغه پروسه خو پر مخ ځي که دې ته نور اعتراضونه پیدا کیږي او دا انتقاد کیږي د خپل د جرمنیانو د خپل او د نورو اروپایي هیوادونو د ځکه دا جامع اروپا په مجموع کې هغه هیوادونه دي چې په یو اتحادیت شامل دي. د دوی قوانین سره یو شانتي دي، نږدې دي سره. نو دا ولیدل شي. زه فکر نه کوم که دغه جدیت سره دا همیشه هم داسې دوام ولري، خو لیکن په افغانانو باندې بد اغیزه دا دی چې اوس هغه کسان چې همدا اوس په جرمني کې دي دوی کیسونه لري، د دوی کیس لا نهایي شوی نه دی، په هغو باندې د دې ډېر بد اغیزه پریوزي. ځکه پخوا به داسې و چې ډېر کم کیسونه به مستردېدل، لیکن د دې نه وروسته یا د دغه حوادثو نه وروسته د ډیرو افغانانو کیسونه رد شوي دي، مسترد شوي دي. نو دا افغانانو باندې او بیا په مجموع کې په ټول هغه پناهندګانو باندې چې هغوی د جګړې نه راوتلي دي، او مثلا ایراني دی یا سوریایي دی یا د بل نورو هیوادونه، په دې باندې یقینا چې تاثیر یې ډېر زیات دی.
او مخنیوي دپاره یې تاسې داسې کومه توصیه لرئ
افغانانو ته، خو دا ضرور زه غواړم چې ووایم چې دوی دې کوشش دا وکړي چې د دغه فرصت نه چې دغه کوربه هیواد برابر کړی دوی ښه استفاده وکړي. ښه استفاده دا چې کار وکړي، تحصیل وکړي، د یو سالمې ټولنې دپاره خپل ماشومان وروزي او خپل د دغه فرصتونو نه استفاده وکړي.
ډیره مننه، ډیر تشکر. اتمر صاحب محترم تاسو نه مننه، فهیم صدا صاحب تاسو نه تشکر چې راغلي خپل نظریات مو وړاندې کړ. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي ویروس ستاسو غږ پروګرام پیلېږي. خبرونه ترې شي خپل نظریات سرګن کړئ. اوس د سیم په مخه د خدای په امان.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا.